هندو بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې اجرایه رئیس وایي حزب التحریر د تروریستي ډلو ملکي څانګه ده چې د افغان ځوانانو تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. په هلمند کې د نویو بندو شویو ښوونځیو بیا پرانیستو ته هیلې پیدا شوې دي. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین له زیاتېدو وروسته د عراق په شمال میشته کرد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډول شوې دي، او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په نیو اورلیانز ښار کې په یو پارک کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 14 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجي سپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. جمهور ریاست وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو یوه څلور کسیزه ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. ارګمانی وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمونږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په هکله بحث وکړو.
دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو لامل شي. دی وایي په ډله ییز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یوه خطرناکه دسیسه ده چې د افغانستان د ملت په وړاندې موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په زابل کې د شنبې ورځې د تښتول شویو مسافرو د بیرته خلاصولو لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. د ولسي جرګې دری پلاوی وایي چې افغانستان ته به د امریکا د کانګرس د یو پلاوی سفر ګټور نتایج ولري. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی به له امریکا سره د شوو تړونونو د عملي کېدو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
کانګرس څنګه راتګ واقعیتونو نه خبر کونه، نو دا به هغه تفاهمنامې قراردادونه چې د امریکا سره لرو دغې کې به ډېر اسانتیاوې راولي، او حتی په ډېر عاجل وخت کې په هغوی باندې اقدام وکړي.
د امریکا د کانګرس د هیات تیره ورځ له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې هم خبرې کړې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو یوه څلور کسیزه ډله نیولې. د دې ادارې په خبره پاڼه کې ویل شوي چې د وسلواله ډله د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي، ځکه چې په ګاونډي سوریه کې د روسیې هوایي کمپاین دوام لري. د عراق ملکي هوایي چارواکي وایي اربل او سلیمانیه ښارونو ته د پروازونو د ځنډولو پریکړه چې سرلنن به عملي کیږي د سفر کوونکو د خوندیتوب لپاره سوي، ځکه چې د عراق له کاسپین سمندرګي څخه کروز توغندي او بمبار الوتکې تیریږي او سوریه ته ځي. روسیه په سوریه کې د سپتمبر په 10مه هوایي حمله پیل کړې ترڅو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ وکړي. د بلجیم چارواکي وای پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیولې دي. دغه کسان پر پاریس د لس ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوي دي. د بلجیم څارنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول سویو کسانو کې په فرانسه کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول سویو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسئله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احضارات چې پرون وضع سوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یوه وخت کې په څو ځایونو کې پیښې سوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه بیره لرو. داسې چې څو کسان شای په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجه ترلاسه کړې چې احتمالي اهداف شایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامو ترانسپورټ په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان وژل سوي وو. په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ سي. دی به هلته د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي. کرملین وایي پوتین به دغه راز په جلا غونډو کې د ایران له عالي رتبه چارواکو او ممکن له ولسمشر حسن روحاني سره هم وګوري. دا به ایران ته د پوتین دویم سفر وي. ده په 2001 کال کې هم د کسپین سمندرګي د ساحلي هیوادونو په یوه سرمشریزه کې چې په تهران کې جوړه سوې وه ګډون کړی و. وروسته له هغې چې تهران پر خپل اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسید او له مخې یې له دغه هېواده نړیوال بندیزونه لرې کېږي، په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. دغه هېواد د 12 طبیعي ګاز لرونکو هېوادونو د غونډې کوربتوب کوي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پوځ پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، دا په مصر کې لومړی پارلماني انتخابات دی. شاوخوا 3000 کاندیدان چې 9 ښځې دي د ولسي جرګې د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په ښار نیو اورلینز کې په یوه پارک کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 14 کسان روغتون ته وړل سوي دي. د راپورونو له مخې 1500 کسان پرون په دغه پارک کې راټول سوي وو چې د موسیقي یوه ویډیو یې جوړوله او پر همدې مهال ډزې پیل سوې. د پولیسو په وینا ډزې د وسلوالو کسانو د دوو ډلو لخوا سوي دي. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. پولیسو ویلي چې ښایي دا پیښه د جنایتکارانو له ډلو سره تړاو ولري. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د حکومت اجرایه رئیس وایي حزب التحریر په افغانستان کې د تروریستي ډلو ملکي څانګه ده چې ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. په دې اړه به د یو کارپوه نظر هم واخلو. د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز له وروستیو څرګندونو وروسته افغان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې دننه د تروریستي ډلو د مرکزونو له بندېدو پرته د سولې خبرې معنا نه لري. د هلمند چارواکي هیله څرګندوي چې په دې ولایت کې تازه بند شوي ښوونځي به د طالبانو په موافقه پرانیزي.
که چېرته دغه اوس ښوونځي خلاص شولې، دوی په خپلو وعدو سره وفا وکوله، نو انشاءالله چې یو مکتب هم نه پاتې کیږي.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د هغو میرمنو پر ستونزه خبرې کړې چې ولوار یې میندې پلرونه اخلي خو ستونزې دوی ګالي.
کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې یو ځای نجلۍ ده، ځکه چې خواښ یې موږ ته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و، زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زمون غاگ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلي عبدالله وویل چې دا فعالیتونه ډیر پراخ دي او د امنیتي ارګانونو له سترګو پټ نه دي پاتې، خو د ده په وینا کومه لازمه پاملرنه چې په دې برخه کې باید شوې وای نه ده شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د دې ډول ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کړې. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که څه هم د حزب التحریر فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو له سترګو پټ نه و، خو د دې حزب د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې کوم اقدام نه دی شوی. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه ګوند د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې د افغانستان په ټولنه او اکاډمیکو ځایونو کې خلک او ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې خلک او ځوان نسل ترهګرو فعالیتونو ته هڅوي. دغه فعالیتونه په پراخ ډول شوي، زموږ د امنیتي ارګانونو له سترګو بچ نه دي پاتې شوي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی هم ازادي راډیو ته وویل چې حزب التحریر ګوند له دوی سره ثبت نه دی او نه یې هم د ثبت غوښتنه کړې ده. د حزب التحریر ګوند له دې وړاندې افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی او د بهرانیانو په وړاندې د طالبانو جګړه د اشغال په وړاندې دفاع ګڼلې ده. د حزب التحریر ګوند په 1953 کال کې د یو روحاني فلسطیني شیخ تقی الدین لخوا جوړ شو او په افغانستان کې د طالبانو له سقوط وروسته فعالیتونه پیل شول. د افغانستان اجرایی رئیس په داسې حال کې په علمي ساحو کې د دې ګوند د نفوذ خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار پوهنتون 20 محصلان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لخوا ونیول شول. دغه شان شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د افغانستان د څېړنو او ارزونې واحد بنسټ وویل داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د یو شمېر ویره اچوونکو ډلو لخوا جذبېږي چې په کار د افغان امنیتي ارګانونه یې مخنیوی وکړي. خو په تېره کې د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي ول چې د حزب التحریر ډلې پټ فعالیتونه تر څارنې لاندې دي او کله چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا دوی ته هدایت ورکړل شي د ملي امنیت ریاست به یې مخنیوی وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د حزب التحریر ګوند د پراخو فعالیتونو په اړه کوم چې یوه ترهګریزه څانګه بلل شوې په وضاحت سره څرګندونې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشان ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح
فکتورونه چې هغه د افغانستان د اوسني نظام په خلاف وي، که هغه ګوندونه وي، که هغه حزبونه وي، که هغه نور تحریکونه وي، زه فکر کوم دا د حکومت وظیفه ده چې د دې په ځای چې بیان ورکړي وزیرانو شورا کې باید اقدام وکړي. دا د دې مسؤلیت چې باید اقدام وکړي او دغه د افغانستان په تاریخ په اوږدو کې د دغسې تحریکونو مخه نه ده نیول شوې، عواقب یې ډېر غلط راوتي دي.
د یادونه ده چې تر دې د مخه دا شان راپورونه هم موجود ول چې په افغانستان کې دننه یو شمېر ګوندونه په ښکاره ډول په دغه هیواد کې د نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ګټو ته کار کوي او ویل کېږي چې ډېری دغه ګوندونه د همدغو هیوادونو لخوا تمویلیږي.
په راپور کې مو د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د حزب التحریر ګوند فعالیتونو د افغانستان امنیت ته د دې ډلې د ګواښ او د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اقداماتو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلي کوهستاني د مرکې په سر کې د حزب التحریر د فعالیتونو په اړه وایي
تر کومه ځایه چې زه اطلاع لرم د حزب التحریر افراد د دوی په اساسنامه او برنامه کې مسالمت آمیز مبارزه موجود دی او د دوی تشکیل هم د همغه پخوانی د جهاد فلسطین وروسته د اسرائیل په مقابل کې د تقی الدین په نامه دغه رامنځته شو او اکثرا د دې جلوګیری د مسلحانه مبارزه په فلسطین کې وو. اوس په افغانستان کې ډیری ځوانان ورسته د جهاد نه ورسته دغه داخلي جنگونو نه دغه سازمان سره یوځای شوي دي. تر کومه ځایه چې موږ اطلاع لرو او مخصوصا زموږ په شمالي ساحو کې په کاپیسا ولایت او نورو ولایتونو کې د دې تروریستي فعالیتونه لیدل شوی ده او د دې کسان په کاپیسا کې مخصوصا تر کومه چیز خبر یم د امنیت ملي له خوا نه د تروریستي فعالیتونو په اتهام د کسان نیول شوی وو او په خپل امنیت ملي هم دغه سازمان ته د تروریستي سازمانونو په بدل کې راوستې ده. د دوی په جدول کې د تروریستي سازمانونو په منځ کې ده او لیدل شوی ده چې دوی یعنی اخوانه امرامنامه و سازنامه چې دوی دلود یا تبلیغات کوله ده هغه نه دوی خطلی دی او مسلحانه فعالیتونه لري، تروریستي فعالیتونه لري او په ځینو تروریستي سازمانونو سره دوی تلل شوی دی. کله لیدل شوی ده چې دوی سره دوی نږدې راستې لري په ځینو ولایتونو کې دوی بیرقونه یعنی تور بیرقونه د داعش بیرقونه راپورته کړی وو مخصوصا په کاپیسا کې او په ځینو نورو ولایتونو کې. نو د دوی فعالیتونه آشکار شوی ده او ډېره علني توګه په پانتونونو کې په نورو ځایو فرهنګي ځایونو کې دوی فعالیت لري.
بله،
او دوی باید مخې ونیول شي.
بله کوستاني صاحب، د دولت اقدام باید څومره جدي په دې برخه کې ځکه دا خو د امنیت لپاره سترګواښ ګڼل کېږي چې تاسو ویل چې د تروریستي ډلو سره عملا لکه داعش او نورو سره دوی همکاري هم لري.
زه څه چې خبرې کوم دغه مستند خبره ده، د کاپیسا امنیت دوی نیولی و څه کسان بیا په ضمانت خوشو شو تر اوسه هم څه کسان بندي دي هلته د تعقیب لاندې دي او داسې فعالیتونه دوی په پروان کې نورو ولایتونو کې هم درلود، په لوګر کې، په شمالي نورو ولایتونو کې داسې هغه لري فعالیتونه لري. خو د دوی ځینې شبکې ځوانان ته داسې وایي چې موږ مدني فعالیتونه کوو یا په علني توګه دغه خپل د داعش یا تروریستي فعالیتونه دوی په طبي او په رسمي توګه نه وایي. تر کومه چې لیدل شوی ده په یعنی تیره شوی کال کې د دوی ځینې ځوانان د داعش په دعوت سوریه ته تللي دي او هلته هم افغانان وژل شوي دي، یعنی دوی د پانتون د کابل محصلین و دغه کسان چې تللی ده د شمالي ولایتونو څخه ندوی بالکل آشکار دی چې داعش سره تلاو لري، فعالیتونه لري او په دوه دریش بخش دوی ویشل شوی ده. یو بخش دغه توریستي فعالیتونه کوي، لومړی هغه خلک دعوت کوي، جذب کوي، هغه وخت چې دغه خلک جذب شو مطمئن شو دوی بیا مسله یا هغه توریستي خبرونه ورسره شریکوي. په لومړی ځل کې دوی ته اصل مدني فعالیتونه خپل برنامه ته ښیي.
د سیاسي او امنیتی چارو کارپو جاوید کویسانی و چله ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان او سیمه کې د حزب التحریر ډلې د فعالیتونو په اړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله نن وویل چې حزب التحریر په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څنګه ده چې افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. لدې مخکې د ننګرهار په پوهنتون او همدارس د هیواد په ځینو نورو تعلیمي مؤسسو کې هم د افراطي ډلو د فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي وو. په ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو کې د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو د افراطي فعالیتونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ که په دې اړه نظر لري نو د ازادۍ راډیو للارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شي. د افغان بي سیم خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړی موږ ته رسیږي. موږ به د ازادۍ راډیو للارې له نورو اوریدونکو سره په همدې خبرونه کې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو اس ام اسونه به په همدې خبرونه کې په راتلونکو څو شیبو کې ولولو. خو له هغه مخکې ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر هغه وخته چې پاکستان په خپل قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي نو د سولې هیڅ راز خبرې معنا نه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې به یو ځل بیا پیلېږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو حالاتو کې د سولې د خبرو بیا پیلېدل ستونزمن ګڼي، خو وایي چې د سولې د خبرو بیا پیل افغانانو ته هیلې پیدا کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه پتردلیو خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلیو کې انفجار او انتحاری کې کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په هکله خبرې کړو او د سولې موضوع بحث وکړو.
دا سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکونومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپورونه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړي پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیالوي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله من نه برېښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپو متی الله خروټی وای دا چې طالبان په څو ډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط ایښي، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان او سولې د جوړ سوي دي او سولې ډلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط، د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. اما دغه راکت حالت نه، دغه چوپ حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته ایښودل، دا هم خود په خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی ایښودل کیږي.
ښاغلی خروټی زیاتوي د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې پر کومو مطالبو یې ډېر تمرکز کړی.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د سولې د بهیر په اړه روانو بحثونو او د خپل سرو وسوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړي دي. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر بیا پرانستل کیږي. په سرمقاله کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوي چې دغه دفتر ته ملا شیر محمد اخوند مشر او ملا حنفي مرستیال ټاکل شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د قطر د دفتر د بیا پرانستو هڅه د پاکستان لخوا کیږي او هدف یې دا دی چې د سولې لپاره د افغان حکومت د خپلواکو هڅو مخه ونیسي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دوه ډلې کېدل که څه هم حکومت ته یو ښه خبر وو، خو اوس ستونزه دا ده چې د طالبانو دوه ډلې کېدو د سولې آدرس ورک کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې سیمه ییزه ډیپلوماسي او د سولې پروسې د بیا پیل امکان په مطلب کې راغلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسي متحرکه شوې ده. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان او پاکستان د اړیکو له خړپړ کېدو وروسته د صدر اعظم نواز شریف په ګډون ډیرو پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هیله څرګندې کړې او د همکارۍ ډاډ ورکړ. په مطلب کې د پاکستان د پوځ د ویان عاصم باجوا په حواله لیکل شوی چې د پاکستان لوی درستیز هم امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خپل سری ځواکونه هیواد شموله ستونزه ده. دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر هم د کندز د سقوط وروسته ویلي چې هلته به په محلي پولیسو کې اصلاحات راولي او د خاصو کړیو او خلکو د نفوذ له چوکاټه به یې راباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که ولسمشر رښتیا هم غواړي د خپل سر وسلوالو ډلو مخه ونیسي، نو د هیواد په کچه باید محلي پولیس منحال او بې وسلې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې لیکلي چې له پیښې مخکې باید د پیښو مخنیوي ته اقدامات وشي. په سرمقاله کې د ننګرهار پوهنتون د 20 محصلینو نیول کېدو ته اشاره شوې او ویل شوي چې د محصلینو له داعش ډلې او القاعده سره تړاو درلود او غوښتل یې چې بیا د پوهنتون په شاوخوا کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي.
قدر منوریدونکو، په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونو ته منتظر یو. په ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو کې د سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو افراطي فعالیتونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ په دې اړه خپل نظر د اس ام اس په 1813 شمیره، د افغان بي سیم په 1813 شمیره ازادي راډیو ته اس ام اس کړئ او په دې خبرونه کې له نورو خلکو سره شریک کړئ. د هلمند پوهنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې تازه تړل شوي ښوونځي به د طالبانو سره په توافق بیرته پرانیزي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له کمیسیون څخه یې داسې لیکونه ترلاسه کړي چې په نادلي او مارجې ولسوالیو کې په روانه اونۍ کې د 150 تازه تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستو اجازه ورکړل شوې. که طالبانو د دې ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکړه، نو څه باندې 1500 زده کوونکو ته به بیرته د زده کړې امکان برابر شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای له هلمند راپور راکوي.
ورسته لږه چې د هلمند په نادالي او مرجو ولسوالۍ کې جنګونو زور واخیستی، ورسره جوخت 150 ښوونځي وتړل سول او په زرګونو زده کوونکي پر کور کښېنستل. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي هغه ښوونځي چې د وسلوالو طالبانو په سیمو کې دي د طالبانو سره په توافق کې بیرته پرانیزي. عبدالمتین جعفر ازادي راډیو ټول په نادالي ولسوالۍ کې د طالبانو د کمیسیون څخه یو لیک ترلاسه کړی دی او په لیک کې د نادالي او مرجې ولسوالۍ تر څنګ د باباجي پر یمخیلو کې د تړل سوو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو اجازه ورکول شوې ده. د پوهنې رئیس وویل که چیرې کارونه سم پر مخ ولاړ سي، نو په روانه اونۍ کې به 150 تازه تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیزي.
زما په نظر خو انشاءالله چې ټولې به خلاصېږي. تاسې انشاءالله د دې نقاصات بیا په ولسوالۍ کې وګورئ که چیرته دغه ښوونځي خلاص شولې او دوی په خپلو وعدو سره واسره وفا وکوله، نو انشاءالله چې یو مکتب هم نه پاتې کیږي.
که څه هم د طالبانو لخوا د دې خبر د تایید او رد په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د هلمند پوهنې رئیس وویل که چیرې په نادالي او مرجې ولسوالۍ کې د تړل سوو ښوونځیو بیرته پرانیستلو نتیجه ورکړه، په شمالي ولسوالۍ کې به هم ټول تړل سوي ښوونځي ژر پرانیزي. ویل کېږي د هلمند په 50 شمالي ولسوالیو کې په واشیر او کجکي کې یو، په سنګین کې 2 ښوونځي پرانیستي دي او په نوزاد او موساکله ولسوالیو کې د سختو نامنو له امله د تیرو 2 میاشتو راهیسې ټول ښوونځي تړل سوي دي.
موږ هلې ځلې شروع کړې دي چې د شمال د ولسوالۍ د مسؤلینو سره طالبانو هغو سره هم کې خبرې وکړو او هغوی دې ته آماده کړو چې هغوی په زور باندې دا مکتبونه شروع کړي. اولته هغه کسان چې په مختلفو بانو باندې موږ ته بانی کوي هغه د بانو نه وګرځي بالکل مکتبونه شروع کړي. زور رمانه ده کوم کجکي کې د موږ معلمین متعلمین مکتبونه ټول دوی تعقیبوي او هلته چې هر معلم نه تللی هغه هلته غیر حاضرۍ و تختاری ورته ورکوي، نو دغه حالت دوی په دې ټول شمالي ولسوالۍ کې شروع کړي.
په هلمند کې د ټولو 323 ښوونځیو څخه 115 د 1400 تیم مریض کال رئیس تړلي او د دې وروستیو نامنو له امله 150 نور د لشکرګاړوند د باباجي د سیمې په شمول په نادالي او مرجې ولسوالیو کې وتړل سول. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تازه تړل سوو 115 ښوونځیو څخه شاوخوا 1500 زده کوونکي پر کور کښېنستل. کتونکي وایي که چیرې په ناامنه یا هغه سیمو کې چې د وسلوالو تر حاکمیت لاندې دي ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکول سي، دا به د تیرو لسو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو زده کوونکو ته په لومړي ځل د زده کړې زمینه برابره کړي. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، یقینا په محصلینو کې هغه حس ژوندی دی کوم چې د معنوي ارادې تمثیل کوي، چې زه دقیقا نه پوهیږم د دوی مقصد څه دی. د پغمان له کوز ارغندي کلي څخه ملا جنت ګل لیکي چې د کوز ارغندي په کلي کې د داعش ډلې سخت فعالیتونه روان دي. محمد له زابل څخه په خپل سمس کې لیکي حزب تحریر خطرناکه شبکه ده، باید پر وخت دغه په مقابل کې اقدام وشي. او د نورستان ولایت له وما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکلی چې زما د شخصي معلوماتو له مخې په نورستان کې حزب تحریر دله فعالیت نه کوي، خو په هر نوم چې تروریستان د هیواد ثبات او پرمختګ ته ګواښ پیښوي نو د نورستان ولسونه یې مخنیوي ته چمتو دي. د وخت د ماسپښین 2:30 شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان ته به د امریکا د کانګرس د یوه پلاوي سفر ګټور نتایج ولري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه 300 کسیزه ډله نیولې ده. عراق په شمالي کورد سیمه کې د 2 ورځو لپاره الوتنې ځنډولې ځکه چې په ګاونډي سوریه کې د روسیې هوایي کمپاین دوام لري. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیولي دي. په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ سي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. او د امریکا د جنوبی ایالت لویزیانا په شار نیو اورلینز کې په یو پارک کې د ډزو له کبله لشتر لرې 14 کسان روغتون ته وړل سوي دي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به د یو کلی زرغه غږونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه واوري، او همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام به واوري. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو سمدستي نجیبې زمان ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان د مالیه وزیر به نن د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په ګډه جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ولاړ سي. عبدالله د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی به په دغه هدف نن پاکستان ته سفر وکړي.
وزیر صاحب مالیه امروز سفر دارن به جمهوری اسلامي.
د مالیه وزیر به نن د پاکستان اسلامي جمهوریت ته د اقتصادي د مسایلو او په هغه ګډ کمیسیون کې چې په دې اړه جوړ شوی د ګډون لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه اقتصادي او سوداګریزه غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو، وارداتو او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې وسی. دغه اقتصادي غونډه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصاد برخې مسؤلین پکې ګډون کوي، په کال کې یو ځل یا د اړتیا په اساس 3 ځله جوړیږي. د افغانستان بانک نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د بې د رالوېدو له امله نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي. دا خبره د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. ښاغلی صدیق زیاته کړه چې د ډالرو د لیلام دغه سلسله به دوام وکړي او په اونۍ کې به د افغانستان بانک 3 ځله ډالر بازار ته راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانیو د یو شمېر بهرنیو اثارو په ځانګړې توګه ډالرو په وړاندې چې افغانستان کې په سوداګریزو چارو کې ډیر کارول کیږي خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. او د کندوز ولایت د کرنی برخې مسؤلین وایي چې وروستیو جنگونو په دغه ولایت کې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیان رسولی دی. د کندوز د کرنی امیر عبدالبصیر فقیری ازادي رادیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله کندوز ښار ته د اکثر ولسوالیو غزیدلې لارې بندې سوې وي، چې له امله یې بزګر ونتوانېدل چې خپل کرنیز حاصلات بازارونو ته وړاندې کړي. ښاغلی فقیری وایي چې له دې امله د کندوز بزګر سخت زیانمن سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د کرنې وزارت د زیانمنو سویو بزګرو سره د مرستې په هدف غواړي چې له بزګرو څخه 2000 ټنه غنم واخلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ لس پوله، یو یورو 70 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 410 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د ماخام د سهار لو د ماخام تر او وو رزي د اونې خبري د ماخام په او بجو د ازادي رادیو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام لو او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو او د ماخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروسته حالاتو خبر کړي. قدرمنو د دې په پاتې خبرونه کې لمړی د یو کلی زرغګونه رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې فرزانه د نعیم وړه لور ځکه واده شوه چې ترې په عامه مانا په ماشومتوب د چا په نوم کړې وه. راځئ اوس واورو چې ملک ستار او شریفه څه سره وایي.
وخزه څه شوه هغه وړه انګور دی؟
نه پوهېږم ورته وایي. ټول شپه یې په ژړا سهار کړه، همدا مور مور یې ویل.
او نو لا تر اوسه خو وړه ماشومه ده.
هو وړه ماشومه ده، چې یوه اونۍ شوه د شپې خوب یې راباندې آرام کړی. له کله نه چې دا راواده شوې ټوله شپه په خوب او ویښه ژاړي.
خیر دی، عادت به شي. ما نه غوښتل چې زر یې راواده کړو. ما ویل کوژده به یې شي او بس.
همداسې د چې نعیم او دلاور خان له خوب ګوتې نه ونیولي په درېو کلونه به یې هم واده نه وای درکړی.
خیر چې نه یې راکړی، خو هغه دی مشر انګور دې راتله. دې ماشومې خوراکۍ ته دې څه لاس بند و؟
ما هم څه ځمکې نه دي پیوي کړي. زوی مې نشته، درې ولایته اخوا دی، سبق وایي. تر څو مې چې د زوی سبق ختمېږي دا به هم غټه شي.
دا خبره دې صحیح ده. وایم دا جنۍ دومره ژړه او خفګان کوي چې
کوي به نو. څوک چې لوڼې په ماشومتوب کې د یوه او بل په نوم کوي همدا به حال وي.
او هو فرزانې لورې، دا ته څه کوې؟
او هو هو ملک صاحب، نوی نوم دې مبارک شه.
هغه هغه ترورې، هغه خوانځی.
څه 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 خوانځی؟
څه فرزانه، دا د ښوونځي جامې دې له کومه کړې؟
دا مې ځان سره راوړې وې، خپل کتابونه مې راوړي. زم ښوونځي ته چې نه وخت نه شي، ستاسو کور نه ښوونځی لرې دی.
ښه، ډېر ښه. کېدې بکسه ده ښوونځي ته ځي. زه پخلنځی له ناولو لوښو ډک دی، هغه ومینځه.
ما ویل زه لارې نه به مې مور ته ورشم.
چېشته به لاړې؟ زه
شریفې وړه ده،
چې بله ورځ د ښوونځي نوم هم په خوله وانخلي. پوه شوې؟ زه وځه.
ابۍ جانې څه ورته ووایم؟ احمد نه د زاړه مني نه د واړه، بس په خپله خبره ولاړ دی.
آغا ورد دین سر احمد رورم دیر ورتا وویل چی دا خزا کول او خزا خوشی کول ولی خبری ندی، لدی خبری نتیر شا.
ای ابی جار دشم، مسی خود تا و خپل ماما تا سر خورا ولی، خود چی کور تر آغای ما تی پا خبرو بنا وکرا.
ولی لوری تا تای چه وویل؟
ویلی مس ما تا دی چوگ نسیتونه نکوی، زد قدیر لور سر واده نکوم.
الله دی رحم وکری. دیغه جنۍ غریبی څه ګناه ده چې اوس بیا به ټول کلی خبرې پیسې کوي چې نازنینې خوشی کړه؟
ابۍ پلار دې خدای په سمه واړوي، دا ټول خو د مغه وږسترګې له لاسه کېږي. که هغه با بیړۍ نه وکړی ول به داسې کېده.
سخت ظالم سړی دی. د احمد خسر په کلي کې څو کسو ته ویلي وو کوم ولور چې په لور اخلم ځان ته ښځه پې کوم.
هو دا خبره خو یې نوې نه ده ابۍ، د احمد پلار ته یې ویلي وو. څه یې وکړه، په یوه څپېړه یې دوه مخه وسېزل. ابۍ کومه ورځ وزګاری چې په مرکه لاړې شو؟
وی لورې تا ژمی ګوره، خلک د لرګو د خسو غمه خوري، ته په مرکو ګرځې. پرېږده بیا به پوری کې له خیر سره ولاړی شو.
ابی جانې زم نه ما خوشاله کمې احمد پری دی سبې پلار ویل چې بل لار نه لرو لاړه شه.
اوهو هو او مې را خور مې د خدای را ولی
خدای مې د په خدر ولی ولی جان وروره.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وروره.
وعلیکم سلام زویا خیر راغلی.
هو ابی خیر ویسی
چیرته تللی وی ولی جان وروره؟
هی خوره په دې دنیا کې خو رنگ رنگ جنجالونه دي. هغه د ځمکې دعوې پسې ګرځم.
هغه دعوا لا نه ده خلاصه شوې؟
نه خورې، نن چې ورغلو اسنادونه او دوسیه را پیدا کړې وه، ویلې سبا ته د محکمې ورځ راته ښیي.
ها زویا خدای دې په لوري شه.
آمین. ابی زه نو ځم، خبره دې هېره نه شي.
مخې ته دې ښه شه.
ښه لورې سمه ده، غږ به یې تاله خواوي.
ابی نسال الله مې مخې ته راغی، بیخی پښتنه رانه ونه کړه.
اوف لمر هم لغه پناه شو. اوس دواړه ناوې بلا کله راځي؟ څه شوې پیدا ده نه که؟
نه ترورې، څه رقم دی
ستا د سر په رقم دی؟ تا خو زه لیونه یې کړم، وایم نکلي وړوکی ساتل دی. زر شه غوا ولبشه.
دا دی ترورې؟
نه دا نکلي دی. وی خدایه زړه یې راته وچاودو، دا خو پلاستیکي ساتل دی.
زموږ د شیدو لوښي غوندې دلته هېڅ شی هم نشته.
اوس به یې زه در وښیم. څه شی دې مات که؟
د شړومبو کاسه ماته شوه.
دا د شړومبو کاسه وه که د شروع؟ فکر دې چیرته دی چې غټ د کلونو لوښی دې راته مات که؟
هغه مې له لاسه ولوېده ترورې، صبر چروی یې کم.
دا هم دلته پروت دی. بی بی جانې فرزانې ګلې سترګې لرې که نه؟ دا د کندو په سر ساتل نه دی پروت، دا د شیدو لوښی دی. را وایخله در سره غوا ولوشه، شیشه بیا وروسته ټولې که.
څه شی غوا ولوشم؟ ښه زما خو د غوا لوشل نه دي زده، څنګه وکړم؟
وی 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 دا شاړې څه شته؟
ترورې زه ډارېږم، غوا مې وهي.
فرزانې ګلې غوا ده لیوه نه دی، ور وړاندې شه.
نه مې وهي.
نه 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 دې وهي، زه ولاړه یمه.
وش خدایه اوس مې ونه وهي.
راځه دروازه خلاصه ده. دا خو یې ووهله. فرزانې فرزانې دې غوا خو هېڅ کله داسې کار نه وکړی.
څه شوي ولې شریفې؟
وی دا خو یې مور راغله.
وی په لور مې څه شوي؟ نه یې ما د دروازې له شا زه راشه دننه، لور دې لکه چې مړه شوه. وی
اجازه ده.
راځئ وروره، پردی څوک نشته.
دا ولې لرشه فرزانې لورې، فرزانې لورې دا خو بې سده شوې. الا زر شه لږې اوبه راوړئ فرزانې لورې.
دغه دی اوبه، دغه دی اوبه.
والورې درته خیرات مې کې کېنه مور دې راغلې.
لکه چې غوا وهلې.
غما غوا لوشله، دا راغله ځکه
په هر څه پوهېږم، خو سر خو به یې نه یې والي.
نعیمه وروره چیرته روانې؟
لږ کار مې دی لالا.
دا کار دی لکه چې ماته نه ویل کېږي که څنګه؟
کوم څه مې چې درته ویلي کله دې منلي را سره لالا؟
بیا څه در پېښه ده چې کترې اوکیانی راته وې؟
تا ته چې وم وایم ګټه نه لري، لاړم لالا.
ودرېږه نعیمه، څه خبره ده؟ او دا بېګا څنګه ناوخته کور ته راغلې؟
د لور په غم مې ناست وم، د فرزانې د مرګ یا د ژوند معلومېدو ته په تمه وم.
ولې په فرزانې څه شوي؟ رښتیا تاسو خو پرون پوښتنې ته ورغلي وئ.
هو ورغلي وو، ټوله شپه مو په روغتون کې ورسره تېره کړه.
ولې وان څه پېښ شوي وو؟ لکه چې ډېر خفګان او ډېره ژړا نه ناروغه شوې وه.
نه لالا، هغه ظالمانو په فرزانې غوا لوشله، غوا په لغته وهلې وه.
لا حول ولا، دا څه ریشخندي ده؟ د دومره وړې ماشومې د غوا د لوشلو سره څه؟
لالا اوس دا خبرې کوې؟ کله چې ما د فرزانې مور درته عذر کوو چې لور مولا ماشومه ده نه یې ورکوو، تا چېرته منله؟
نه مورورا زما په منلو یا نه منلو هیڅ هم نه کېدل.
بس اوس دې دا زړه سوی زمونږ هیڅ په درد نه خوري لالا.
نه یمه ډېرې تېرې خبرې به نه کوې. هغه وخت چې لور لا د خاپوړو به کوژده شوې وه او ته هلته ناست وې پړه یوازې په ما مراړه وه.
لالا اوس د ملامت او سلامت معلومول ګټه نه لري.
اوس دا خبرې بې ځای دي. او نعیمه ورنداره چیرته ده؟ هغې به بیا په ژړا ژړا سترګې شړولي.
هغه د ملک ستار کره ده. فرزانه ښه نه وه او شفاخانه کې ډاکترانو ډېرې خوا دې خوا پوښتنې کولې. مونږ بیخي ونه ویل چې فرزانه مو واده کړې ده که نه. نه پوهېږم چې دوی به څه وویل. تورې زنګ ده. بلې اورم. هو ښه ښه بس دا ده دستې درځم.
درنو اوریدونکو ستاسو په اند کله چې پر یوې نجلۍ یو دا ظلم وسي چې وړه واده سي بل بیا ولې هماغه وړه ناوې د خسرګنۍ په کور کې له رنګ رنګ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 9 0 1 0 1 شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 9 0 1 0 1. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغغونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غغونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
ته نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لدې چې له یوې کورنۍ سره خیخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډېره ښه رویه کوي، خو چې کله دسمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسوده نیازۍ وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو ښځو او د یو شمیر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبثو ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثي ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ، پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د موسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلیده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلیده. د دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده د نادر آباد په کلي کې د کورني تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سرک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا 18 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدي وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوي او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه، او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپلې لور راتلونکی ژوند په نظر کې نه نیسي، او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره ښه رویه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني. ځینې داسې
کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرف په ډېره عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسې احترام لرو، ستاسو زور یا ستاسو کورنۍ نه دمون ورده مون راضی استو خپل لور خور هر څوک چوي هغه ورته نامزد وي. کله چې نامزد شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالا بر درته وایي کوم څه چې ورسره لفظ کړو نو هغه خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نیکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي، یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. کله چې واده شوه نو همیشه تر پیغور لاندې او ځانجلی ده، ځکه چې خواښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دی وږی او موږ په پیسو باندې ژوند جوړه. بالاخره نامبدې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شم. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. که بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د وی کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص ته و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره، دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسف وړ خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه نو دې وګورو نه څه توقع وکړو. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده. په دې خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس سره جوړ شوی نه، ډېر تاسف خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کال کیږي چې واده شوی ده. تر اوسه پورې خسرګنې په دې خاطر چې پلار دوی ځورولی و رټي او سپکې سپورې ورته وایي. حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلي، څلور پنځه ایوانان مې دي. پلار مې پیسې واخیست، اوس په کور کې ډېر ظلمونه، ډېر جبرونه، خوښې خسار لیورونه. میړه ماته وایي پلار دې دومره پیسې رانه اخیستې، دومره لوړې رانه اخیستې ده. خو پلار مې ظلم ما باندې ظلم وکړو کنه، کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي. دتې د ما پلار ظلم وکړو، پیسې رانه واخیستې. زتیم د نن ورځې پورې د دې پیغورونه زه نه خلاصېږم. ما هېڅ ګناه مې نه درلوده. خبره نو ما باندې څومره پیسې اخیستې ده، د ما واده څنګه سواسه وخ اوس د قصور ما نه اخلي. د نن ورځې پورې یاره شل کاله به وتلي مانه، د شل کاله پورې زه د دې نه هم نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وایي دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره یې هېڅ زیاتی ونه کړ. دا وایي هغوی چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشحاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډېره خوشحاله ده.
زما اندرور هسې ورم کړه، په نوم به کورنۍ باندې شرطونه کېښودل چې دا راوړئ دام راوړئ نم لست ورکړه. موږ خپله موږ ورته خپله پوهېږي خپله خوښه باندې څه کوم شی راوړم هغه موږ قبول کړه. بعضې کورنۍ دي اولې ورکې بیا نو داسې شرطونه پرېږدي. په واده کې ډېر مصرفونه کوي، ډېر خلک راغواړي، داسې یو کارونه کوي چې بېخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. موږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه، اوس داسې هغه ښه ژوند لري، ډېره خوشحاله ده. خسرګنۍ له موږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آیندې نجلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي، دا واخله او دا وکړو دا دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډېری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هره غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري. خو دې ته هېڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي. او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي، چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي، په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي. ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اسرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اسراف مه کوئ، ځکه چې اسراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازمي او ضروري ده چې له اسراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي، یعنې دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانی ورته نیسي. د دې په عنوان چې خرڅ په جګ کې، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي، نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي، نکاح عقد صورت نیسي، جنۍ خپل خسرګنۍ کره ځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي. د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یو عضو وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست.
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو
سیاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.